چهارشنبه د تلی و بیشتمه د اکتوبر 19 احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. سهار په خیر. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په وو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او درنو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون سه شنبه په یوه اطلاعیه کې ویلي د څلور ساعتونو لپاره په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان او کونړ کې د ورښتونو اټکل شوی دی. په دغو ولایتونو کې د ورښتونو اندازه له 10 تر 15 میلی مترو اټکل شوې ده. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلابونه وبهیدل چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. ټاکل شوی چې د کرکټ د شلو اورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان د پاکستان سره تمرینی لوبه وکړي. د استرالیا په برسبن ښار کې د کرکټ په میدان کې به دغه مسابقه د دې خبري مجلې له پای ته رسیدو سره سم یعنی د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې پیل شي. افغانستان تیره دوشنبه په خپل لومړی تمرینی لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د شلو ورونو نړیوالې لوبې چې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوې د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان خپل لومړی رسمي مسابقه د شنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنس پاس محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغه ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري تیره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړه. راپور وایي د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلې او د طالبانو له ډاره د دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خپری شي. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي په پکتیکا کې په 13 کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر بودیروزا پرون سه شنبه په ټویټر کې لیکلي چې په دغه کورونو کې امیدوارو ښځو، میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. انسان ته ورته یو روبوټ چې د چیرو د تشخیص په ټکنالوژي سمبال دی د دوبۍ په یو موزیم کې د نندارچیانو هرکلی په خندا او ټوکو کوي. د رویټرز آژانس په حواله دغه روبوټ چې امریکا نومیږي د انسان په شان چیره او اندام لري او په خونه کې د تحرک د څار وړتیا هم لري. د راتلونکي په نوم د موزیم نندارچیانو سره دغه روبوټ ارتباط ټینګوي او د موزیم په اړه یې پوښتنې ځوابوي. دغه موزیم چې و پوړونه او واویا متره لوړوالی لري سږ کال پرانیستل شو. دا سجرډو سهارنۍ خبري مچلا اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان د افغانستان د ننه د ښځینه فعالانو خوندیتوب ته اندېښنه ښکاره کړه. سویډن کمیټه له کلیوالو افغانانو سره د همکاریو ژمنې کړي.
اوی ته قرضو ارته کول مالیات لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول مختلف ظرفیت سازی.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ شلو وره لوبه ده.
د افغانستان بیټنګ لاین هم مضبوط شوی ده خو یو څه ناسبه د بیټنګ لاین په برخه کې مشکل وی.
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې هم ماړو چې د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقوقو د سار سازمان وایي د هغو محصلون جنو خوندي توپ ته اندېښنه لري چې پرون سه شنبه د کابل پوهنتون مخې ته په لاریون راووتلې. د فرانسې خبري اژانس په وینا د دغو لاریونوالو جنو شمیر شاوخوا 150 ته رسیده. راپور وایي دغو جنو ځکه لاریون وکړ چې د کابل پوهنتون له لایې جن جنی محصلانې اخراج کړای شوې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستيال مشره هی دربار ل نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې دنجونو او خزو د ملاتړ لپاره ډیر نور کارونه وکړي. هغه پرون دنجونو محصلانو تر اعتراض وروسته وویل د دنجونو خوندیتوب ته اندېښمنه ده.
په کابل پوهنتون کې د نجونو محصلانو اعتراض د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د حملو د ژورو کېدو د دوام څرنګوالی ښیي او د دې ښکارندوی کوي چې افغان نجونې او ښځې څنګه په زړورتیا د بدو چلندونو په وړاندې مبارزه کوي. پر سړکونو د اعتراض په شمول حال دا چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د دغه سې اعتراضونو په وړاندې د طالبانو سوابي اقدام ډېره بېرحمانه وه. په هغو کې پر اعتراض کوونکو حملې، فزیکي تاوتریخوالی، د اعتراض کوونکو نیول کېدل، اجباري اعتراف او نور موارد شامل دي. ځکه نو موږ د هغو ښځو خوندیتوب ته اندېښنه لرو چې پرون اعتراض وکړ. موږ یې زړورتیا ستایو او هیله مند یو چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ د درېدو لپاره ډېر کارونه وکړي او د هغو ښځو او نجونو د حقونو ساتنه وکړي چې تر دغسې حملو لاندې دي.
د فرانسې خبری آژانس په وینا د سې شنبې په ورځ شاوخوا دېرش تنه نجونو محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته د هغه څه له کبله اعتراض وکړ چې دوی د دې پوهنتون له لیلیې څخه د ځینو نجونو محصلانو اخراجېدل بولي. دوی له ځانونو سره ځینې شعارونه هم لېږدول چې ورباندې لیکلي وو: تعلیم زموږ سره کرښه ده او نجونې له پوهنتون نه مه اخراجوئ. ځینو لاریونوالو ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه تر 500 زیاتې محصلانې اخراجې شوي دي. ځینې محصلان ادا کوي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز له بمې حملې وروسته د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانې مسمومې شوي هم دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل ځینې هغه محصلان اخراج شوي دي چې د پوهنتون له مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. وزارت د دغو محصلانو شمېر نه دی په ډاګه کړی او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه محصلان نجونې وي که هلکان. د فرانسې خبری آژانس په حواله د افغانستان په څو ښارونو کې نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر خلاف لاریونونه کړي دي. متحدو ایالتونو له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند له کبله پر طالبانو یو لړ تازه بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر پر 11مه د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو د غرض نورو کسانو ته د ویزو د محدودیت په اړه پالیسی اعلان کړه چې د په وینا د کسان د تاوتریخوالي او محدودونکو سیاستونو لاره په افغانستان کې د خځو په ځپلو کې لاس لري.
په افغانستان کې د نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په پار په غزنی کې مدني فعالیت په دغه ښار کې د کتاب لوستلو سیالي ترسره شوه. په دې سیالي کې په سوونو کسانو برخه واخیسته چې ډېرې نجونې وي. هغه کسان چې دغه سیالي یې برابره کړې وایي د سیالۍ هدف علم او پوهې ته لاره هوارول، د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو خلاصول او د زده کړو په وړاندې خنډونو ته نه تسلیمېدل دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ په دغه سیالۍ کې شاوخوا 400 کسانو ګډون کړی و چې زیاته برخه نجونې وې. هغه کسان چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وایي د سیالۍ موخه علم او پوهې ته لاره هوارول، د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګۍ پورته د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کول او د زده کړو پر وړاندې خنډونو ته نه تسلیمېدل دي. محمد یونس رضایی د دغه کتاب لوستنې د سیالۍ مسؤل دی.
زموږ مخه د کتاب د سیالۍ له دې برنامې څخه دا ده چې په ټولنه کې د کتاب لوستل دود شي او تر څنګ یې هغه نجونې چې له ښوونځیو منع شوي د هغوی لپاره یو فرصت دی چې مطالعه وکړي.
په دغه سیالۍ کې ډیری هغه نجونو برخه اخیستې وه چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره سم یې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوې دي. فرشته هم د دغه نجونو له جملې څخه یوه ده. دا وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه زیاته ګټه پورته کیږي او زیاته زده کړه ورڅخه کیږي. دی په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل: زه غوښتنه کوم چې په افغانستان کې دا ډول پروګرامونه زیات سي تر څو د نجونو ترمنځ اړیکې جوړې او په علم پوهه کې زیاتوالی راسي.
نمړی هم مننه کوم د کتاب د مسابقې پر لار چون کې څخه چې موږ ته یې د کتاب زمينه برابره کړې ده تر څو موږ وکولای شو لدې لارې په ټولو مسایلو خبر شو.
زهره محمدی هم دغه کتاب لوستنې سیالۍ ته راغلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، زه له درسونو سره زیاته مینه لرم، دلته زیات نجونې غواړي چې درسونه ووایي. هیڅوک موږ له تعلیم او پوهې څخه نسي منع کولی. موږ به په یوه نه یوه لاره لوست کوو چې یوه لاره یې همدغه د کتابونو مطالعه ده. دا وایي په دغه برنامه کې مې له ګډون څخه یوه موخه په کابل کې د خپلو شهیدو زده کوونکو یاد ژوندی ساتل او نړۍ ته د علم پیغام ورکول دي.
موږ چې دغه پیغام د علم او پوهې دښمنانو ته رسوو چې موږ هیڅ وخت ماتې نه منو. موږ تل هڅه کوو چې ټولنې ته علم او پوهه وړاندې کړو. هر څو وارې چې موږ ماتې خورو بیا هم وړاندېزو، موږ نه درېږو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د غزنی په نوابات او توحید آباد سیمو کې د سوونو کسانو ترمنځ چې زیاته برخه انجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بیلابیلې زمینې برابرې کړي چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 25 میلیونه اړو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات عصمت څاروان پوره پور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 25 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوي بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4 میلیارډ او 400 میلیون ډالرو غوښتنه کړې و، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو برخو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کال پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته د خپل پروګرامونو په باب وویل،
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغوی ته د بې سوده قرضو عرضه کول، همدارنګه معلولیت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغوی وکولی شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترېنه استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د دې خبري مجلې له پای ته رسیدو سره سم په استرالیا کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو لپاره تمرینی لوبه پیل شي. دغه لوبه د استرالیا په برسبن ښار کې د کرکټ په میدان کې ترسره کیږي. افغانستان تیر دوشنبه په خپل لومړي تمرینی لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د شلو ورونو نړیوالې لوبې چې د اکتوبر میاشتې په 14 پیل شوې د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان خپل لومړی رسمي مسابقه را روانه شنبه د انګلستان په وړاندې کوي. زموږ همکار صالح محمد صالح خبريال او د کرکټ لمبصر واصل وصال سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانستان او پاکستان نننۍ لوبه کې به کومه لوبډله برلاسي وي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلوبه با ډیره پزره پوري او له هیجان ډک وی، ځکه په تیرو سیالیو کې هم موږ ولیدل چې افغانستان او پاکستان دواړو لوبډلو له یو بل سره ډیرې سختې مقابلې لرلې دي، او افغانستان په لور وروستۍ لوبه که څه هم تر ډیره بریده پوري ګټلې و، خو بخت پاکستان سره یاري وکړه او هغوی وتوانېدل چې په آسیا جام کې له افغانستان څخه لوبه وګټي. له دې وړاندې په 2019 کې هم افغانستان په یو تمریني لوبه کې په 2019 نړیوال جام کې پاکستان ته البته په ورځنیو لوبو کې ماتې ورکړې وه، خو دا شل ورځې سیالۍ دي او په شل ورځو سیالیو کې افغان لوبډله ډیره مشهوره ده، ځکه ښه توپ اچوونکي لري، تر ډیره حده پورې د افغانستان څوکه بالینګ ډیر پیاوړی دی او تر څنګ یې فاسټ بالینګ هم اوس ډیر ښه شوی دی افغان لوبډلې د فاروقي پر اتک سره. له بل اړخه د افغان لوبډلې توپ وهنې ته که وګورو نو ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز، نبی ساحل په تیره لوبه کې پرفارم ته راغی چې دا یو بل مثبت پوینټ دی افغانستان لپاره. نو بنگلاديش سره هم افغان لوبډلې خپل لوبه وګټله چې دا به هم ډیر اغیز ولري د پاکستان پر وړاندې لوبه کې. نو افغان لوبډله پوره چمتو ده د پاکستان پر وړاندې لوبې ته، او نړیوالو مبصرینو هم دا خبرې کړې دي چې افغان لوبډله کولای شي چې پاکستان ته ماتې ورکړي. پاکستان ته نه یوازې بلکې هر لوبډلې ته افغان لوبډله ماتې ورکولای شي. نو زه ویلی شم چې افغان لوبډله د پاکستان پر وړاندې به یو ډیره په زړه پورې او ښه سیالي ولري، او اټکل مې دا دی چې افغانستان به دا ځل پاکستان ماتوي. که څه هم پاکستانی لوبډله هم چمتو ده، آماده ده، خو د خپل تیره لوبه انګلستان ته بایللې ده.
افغانستان که په بیټنګ کې ښه وځلیږي، په بالینګ کې بیا د مبصرانو په خبره هغه سی خوان نه وي، څه فکر کوي چې د دې توازن د برابرولو لپاره دوی له تیرو لوبو څه زده کړي دي؟
د بیټنګ په برخه کې که وګورو نو افغان لوبډلې له تیره ډیر څه زده کړي دي، او دوی آماده دي دغه سیالیو ته، ځکه تقریبا دوه درې اونۍ مخکې دوی آسټرالیا ته لاړل، پوره تمرینات یې هلته کړي. نو د افغان لوبډلې بالینګ اړخ خو ماشاءالله ډیر پیاوړی دی، هغه که فاسټ بالینګ دی که سپین بالینګ دی. د بیټنګ په برخه کې نو هم څو افغان لوبغاړي ډیر ښه ځلیږي. په تیرو سیالیو کې موږ تاسو که وګورو نجیب ځدران په آسیا جام کې ښه وځلید، ابراهیم ځدران هم وخت نا وخت پرفارمنس، او بل مهمه خبره ده چې نبی ساحل هم په فارم کې راغلی د بنگلاديش قران دی، په ولسو بالون یو سلوخ منډه وکړي. نو ان شاء الله د افغانستان بیټنګ لاین هم مضبوط شوی دی، خو یو څه ناسبه د بیټنګ لاین په برخه کې مشکل وی، خو کچرته یو یا دوه لوبغاړي د افغانستان سټ شول نو بیا افغانستان په بیټنګ کې هم لچانه کم نه ده.
پر لوبډله انتقادونه کیږي چې ځینې لوبغاړي سم نه ځلیږي، او پر ځای په کار ده چې نو یو ځوانانو ته ځای ورکړي. ستاسو نظر په دې اړه
د ځوانانو یا د ځوانو لوبغاړو په برخه کې که چرته وګورو نو افغان لوبډله تر ډیره حده پورې اوس ځوانه شوې ده، او پرته له یو څو تجربه کارو لوبغاړو چې هغه په هره لوبډله کې اړتیاوي ضرورت وي ورته، نور نو تر ډیره حده پورې په لوبډله کې موږ تاسې تکړه تکړه ځوانان وینو. او افغان لوبډله نن سبا تقریبا ځوانه لوبډله ده، او زیاتره ځوانان پکې لوبیږي، او یو بیلنس او ډیره ښه متوازنه لوبډله ده. نو امید دا ده چې دوی به په نړیوال جام کې ښه ځلیږي او ښې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کوي. نو په دې هیله چې افغان اتلان په نړیوال جام کې که څه هم په سخت ګروپ کې دی، خو د خپلو سیالانو په وړاندې به امیدواره یو چې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي.
د کرکټ مبصر واصل وصال په نړیوال جام کې ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ افغانستان خپل رسمي لوبه له انګلستان سره وکړي. د انګلستان د کرکټ ټیم ویلي دی چې د دوی یو فاسټ بالر ریس ټاپلی لږ ټپي شوی دی، نو شاید د شنبې په ورځ له افغانانو سره په لوبه کې برخه وانخلي. د کرکټ له ډګره نن په نړیوال جام کې سکاټلند له آیرلند سره مسابقه لري، ویسټ انډیز له زمبابوې سره. سکاټلند خپل لومړۍ لوبه له ویسټ انډیزه ګټلې وه، او زمبابوې آیرلند ته ماتې ورکړې وه. نننۍ لوبه د ویسټ انډیز لپاره خورا مهمه ده. دا یو تجربه کاره ټیم دی، تر اوسه پورې یې دوه ځله نړیوال جام ګټلی دی، چې بل وی لوبډلې هم دغه د شلو ورونو نړیوال جام تر اوسه پورې دوه ځله نه دی ګټلی. نو که د ویسټ انډیز نن له زمبابوې څخه لوبه وبایلي، ممکن له دې جام څخه اوټ شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو نړیواله مسله راخلو. یو څارونکې ډله وایي د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، د څه باندې وی اونۍ جګړې له کبله 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکزی دفتر په بریتانیا کې دی پرون سه شنبه وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. د سوریې د بشري حقوقو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي. دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکې مشري کوي. د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوې چې په القاعده پورې تړلي افراطي وسلوال وکړی شي ځینې سیمې ونیسي. د یاغیانو په لسکونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفې دي د سوریې په شمال او شمال لویدیځه برخه کې راغونډې شوې دي چې تر څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم دولت ورباندې ولکه نه ده ټینګه کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
پروجیکټ سندیکیټ آنلاین مجلې په افغانستان کې د ښځو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکوال یې د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون دی. په مقاله کې راغلی چې پرون د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د یو شمیر محصلینو د ایستلو پر ضد محصلینو د دغه تحصیلي بنسټ پر ضد په شعارونو اعتراضونه پیل کړل. وروسته راغلی چې باید ډیر کار وسی چې افغان ښځې او نجونې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي خپل حقونه ترلاسه کړي. د خبرونی په وینا افغان جونی او شزی دا محل لتاو تریخوالی سره مخامخ دی او د ټولو مرستې ته اړتیا لري. د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون لیکلی چې دا د هر چا دنده او مسولیت دی چې د دغو شزو اړتیاو ته ځواب ووایي. یو شمیر محصلینو پرون ادعا وکړه چې د ځینو محصلینو له مسمومې دوه وروسته په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه څه باندې 50 ښځینه محصلانې ایستل سوي دي. د لیلا بسیم په نوم یوې ایستل سوي محصلې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دوی اعتراض ودراوه او حتی د دوی په منځ کې د ځانمرګ برید د خطر خبرداری هم ورکړ. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د یو افغان همجنس باز پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د حامد صبوري مړینه د ال جی بی ټی کیو په نامه د همجنس بازانو دوه جنسي او ترانس جنډر ډلو پر وړاندې د بریدونو وروستۍ څپه ده. د صبوري د کورنۍ له قوله ویل سوي چې په اګست میاشت کې د کابل په یوه پوسته کې دی ونیول سو او له درې ورځې شکنجې وروسته ووژل سو. ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي. د حامد صبوري ملګری ګارډین ته ویلي چې طالبانو حامد وژلی او د هغه ویډیو یې کورنۍ ته استولې ده. د صبوري ورور دا خبره تایید کړې چې د حامد صبوري کورنۍ په کابل کې خپل دوه کورونه خرڅ کړي او ترکیې ته کډه شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ څو نورې ډلې هم د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې یوای هم جنس بازان دي چې د طالبانو په باور د ژوند حق نه لري.
جرمنی له افغانستانه د 10,000 نورو له خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په دې ترڅ کې په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان د کورونو د نشتون او په کمپونو کې له ورسره مخامخ ستونزو نه شکایت کوي. دوی وایي په لنډمهالو کورونو کې د اړتیا وړ وسایل نشته او جرمنی حکومت د دوی له وضعیته بې خبره دی. د جرمنی حکومت تر دې دمه د دغو افغانانو د ستونزو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي او یا یې خاص معلومات نه دی ورکړي. جزئیات په دې راپور کې
فقط یک 14 ماشین بر 60 فامیل مونده.
دا هغه زرګونه افغانانو لډلې یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته جرمني ته کډوا شوې دی. نو موري اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ایم یو لن محلي کور کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نو غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خبر شوی لسګونه کورنۍ په داسې یو څلور پوړي ځوډانه کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوي نه لري. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې په جرمني کې د هوا په سړېدو سره ماشومان ناروغان شوي خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوي هم نه لري. دای وای د زنګړی په خلنځي او حمام نه موجودیت او په خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې دغه افغانان ورسره مخ دي.
اصلا معلوم نیست
لا معلومه نه ده چې تر کومه وخت بدلته یو. آن ویل کیږي چې خای دوه درې کاله همدلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځنې یو کورنۍ یو زیات وخت دلته تیر کړی او وروسته یې کورونه پیدا کړي دي. نو موږ نه پوهیږو چې دلته به تر څه وخته پاتې شي.
دغه افغان کډوال وایي د ایم لنډمهالي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو له لوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې له ستونزو نه دی خبر. دی ادعا کوي چې افغان کډوال د دغه شرکتونو د مسؤلینو له لوري په یو شکل ګواښل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکې نه کړي. د دې هیواد په نورنبر ښار کې یو بل افغان کډوال چې په ایم لنډمهالي کور کې اوسیږي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي څلور میاشتې کیږي چې په دغه کور کې اوسیږي. دی ادعا کوي چې په یاد شوي ښار کې د افغان کډوالو په پرتله د اوکراینی کډوالو ته ډېره پاملرنه کیږي او ډېر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کیږي.
خونه به مشکل پیدا مشو نو تر
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي. په ډیر ستونځ خو کسبین کارت ولري او لګښت ل خپل جیب ورقې نو کور در کول کیږي. خو کله جاب سنټر سره وینو ځینې به قرارداد نه کوي
بعضو قرارداد نه میکنه.
دای ټینګار کوي چې د ایم په کورونو کې د اوږد مهال لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو خو بریالي نشو. په جرمني کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمني کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستانه د نورو 10,000 له خطر سره مخ افغانانو د وستلو اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی د زیانګلو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوایل عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه او یا سیاسي فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر له کوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. خو د بښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلي دي دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلق غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلي دي هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمني د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ راوروسته ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د میچ په ارتباط نوی خبر دا دی چې پاکستان پچا ګټلې ده او د پاکستان کپتان پریکړه کړې ده چې لومړی به بالینګ کوي. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلي او په پاتې دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم، عبدالهادی مجاهدی د لغمان څخه. د پاسپورت د عمومي ریاست او عمومي نوی مشر نم دا یو وختنه ده او زما په خیال د ټولو افغانانو به دغه وختنه وي چې په خپل کارونو کې د شفافیت راولي. کمیشن کاران دي خو اوزه پی
نوم فاروق ده د خصوصي څخه د وایس مسټر سره پریږدم. د نوی نظام او حکیمې ادارې او په خاصه توګه د نوی رئیس د پاسپورت رئیس څخه مهیده ده چې د هیواد په ټولو ادارو کې د پاسپورت فیشن یې نړۍ د زر تر زره پیل کی تا چی ادوان سخت دی مشکلات سره لاس کړوان دی او په خپل رشوت سازۍ ته هم زمینه برابره کړې ده.
افغانستان داخل کې خلک چې دی هغه خو ډېر مشکل دی، خو موږ په خارج کې په اماراتو کې ژوند کوو، متحده عربي اماراتو کې. دلته د نوو زیږیدلو ماشومانو دپاره هم پاسپورټ نه ورکول کیږي. حال دا چې جریمې راځي په هغه پسې چې یوه نیمه میاشت کې پاسپورټ ونه لري، ویزا ونه لګوي، یعنی اقامه جوړه نه کی، د هغوی دپاره ډېر زیات مشکل وي.
السلام علیکم، نبی الله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. زموږ غوښتنه، پوښتنه او هیله او ارزو له حاکم حکومت اسلامي امارت نه همدا ده چې مهرباني وکړئ لطفا زموږ هغه د انتظار اوږدې شېبې پای ته ورسوئ. نور د هلکانو، ځوانانو، نجونو، محصلینو، متعلمینو پر مخ هغه د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې پرانیزئ تر څو زموږ ټولنه، زموږ ځوانان، زموږ نجونې او زموږ هغه ټول وګړي چې په ټولنه کې ورته ضرورت لرو هغه د تعلیم څښتنان سي تر څو وطن مو وده او پرمختګ وکړي.
سلطان محمد تراب یم د خوست ولایت څخه. روژه د کومې ورځې ته راځي؟ دا خوار غریب ته نه رسیږي، د هغه کسانو ته رسیږي چې څوک وسیطه ولري. هغه په که دولت کې دی، هغه که په انجینرانو کې دی، هغه کې دی مرستې راشه، هر ځای کې خوار غریب پاتې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11.